The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د اکتوبر د میاشتې درويشتمه ده چې د لړم میاشتې لدویمه سره سمون خوري. د ډی وی ریډیو د سهارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې بز احمد فواد لامیز تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د پاکستان د حکومت مخالف او ګوندونو سره تعلق ساتونکو سېنېټرانو پریکړه کړې چې د ریټایرډ کیپټن صفدر اعوان د نیول کېدو او د سنسوبې د پولیسو د مشر اغوا کېدو مسله دی د سېنېټ لخوا هم وڅېړل شي. په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې د خوراکي موادو د ګرانېدو په اړه فکرمندۍ نه دي کمې شوې او خلک داسې ننګیري چې د سستا بازارونو په لګېدو دي ګراني ختم شي. او د امریکا استخباراتي ادارو خبر ورکړی چې ایران او روس کوشش کوي د امریکا په صدارت انتخاباتو کې ګډوډي جوړ کړي. او سم پورا خبرونه. د پاکستان په سېنات کې مخالفو ګوندونو د سند پولیسو مشر د اغوا کېدو او د مسلم لیگ نون یو تن مشر غړي ریټایرډ کپټن صفدر اعوان د نیول کېدو د پلاتون د لپاره د سېنات د تحقیقاتي کمیټه جوړولو پریکړه وړاندې کړې ده. حکومتي سېنېټران وایي چې د پوځ سرلخکر او د سند حکومت هم د تحقیقاتو ویل دي نو په کار ده چې اول دې د هغو تحقیقاتو د نتیجو انتظار وکړي شي. د پیپلز ګون سېنېټران بیا وایي چې دا یو ډیره حساسه معاملې ده او که حل نشوه نو آئینی بحران ترې جوړېدې شي او د پاکستان په تاریخ کې به د ړومبي ځل لپاره د سند پولیسو د اغواله وجه پولیس د ریاست پر ضد احتجاج وکړي. د نواز شریف زوم د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د تحریک انصاف حکومت مخالفه یو له سیاسي ګوندونو د ائتلاف یا د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د جلسې ورسته د ګل په ورځ سهار وختي نیول شوې وو. د وزیر اعظم عمران خان د اعلان او د خیبر پښتونخوا کابینې د منځوري نه پس هم خلک نه غنی چې سستا بازارونو لګولو سره به ګرانې باندې قابو ومندل شي او د اوړو غړو بوري یا چینی او نورو خوراکي توکو به بلاند راشي. ځای خلک وایي څو ورځې وړاندې حکومت لخوا ویل شوی وو چې په یوټیلیټی سټورونو کې او د بازارونو په مخصوصو ځایونو کې به خوراکي توکي په ارزانه بیه میلاویږي خو تر اوسه دوی د سہولت نه ګټن نه د پوره کړی. خیبر پښتونخوا حکومت بل پلو وایي د بازارونو جوړېدو سره به د خوراکي توکو بیه لاندې راشي او خلک به ترې مستفید شي. په پاکستان کې د توانایي محکمه یعنی پرا په خپل رپورت کې وایي په تیر مالی کال یعنی 2019 کې سرکولر قرضې 20% زیات شوی او د توانایي په هانوي په پاکستان کې د بجلی د ګرانو بیل عمله زیات خلک نشي کولای چې بلونه ورکړي او بیا په ملک کې د بجلی غیر قانوني استعمال کې زیاتوالی هم شوی. محکمه نشي کولای چې د بجلی بلونه راټول کړي. په پاکستان کې د بجلی جوړولو غیر حکومتي کمپنۍ اس ټي ډي سي جنرال میجر یا مشر طارق سید وای لوړان دي چې د توانایي کومې منسوبې جوړې شوې دي حقوقي په ګرانه باید د بجلی د تقسیم محکمو ته بجلی ورکوي چې بوج په عام وګړي پریوزي. دا وی وی ډی وره پس لږه رپورټونه چې غنی د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې د افغان حکومت لخوا هوایي بمباروي کې ماشومان وژل شوې دي د افغانستان نائب صدر امر الله صالح د رپورټونه په کلکه رد کړې دي. هغه د زیارت یا پنځمې پورز وویل په بریټ کې هغه کسان پناه خښوي چې افغان پوځیان یې وژلي وو. خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې د مسلې ته توند خبرګون خودلې او لیکلې دي چې موږ سره داسې ثبوت شته چې انکار ترې نشي کېدلی لوګو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې له اوازې د خبرونو سر ټکی جوړ کړي. په تخار کې سیمایزو چارواکو له امریکا غاک سره په خبرو کې پر یوې مدرسې هوایي بریټ تایید کړی دی. او سم د امریکا په لور په امریکا کې د نوومبر په 3مه نیټه کې دونکو صدارت انتخاباتو کې د واکمن ریپابلیکن پارټي امیدوار ډانلډ ترامپ او د رقیب جو بایدن ترمنځ د ډیموکرات پارټي کاندید دی. اخیری مباحثه د امریکا په وخت د زیارت یا پنځشنبه په ماخوستن د چینیسی ریاست د نشویل خار په یو پوهنتون کې پیل شو او قربانې د امریکای د ان بی سی ټلویزیون خبریاله کریسټین ویل کړه. ډانلډ ترامپ د صدارت د دویمې دورې امیدوار دی او جو بایدن وړاندې نائب صدر وو. د دواړو امیدوارانو ترمنځ لومړی مباحثه د سپتمبر په میاشت کې شوې وه چې دواړو پکې په یو بل سخت ټکونه کړي وو. نړیوالو مرستندویانو د زیارت یا پنځمې پورز د روهینګیا مسلمانانو سره د نګدې شپک 7 میلیون ډالر د مرستې ژمنه وکړه. په دغه نوو اعلان شوی مرستو کې تر ټولو لوی برخه یعنی 200 میلیون ډالر یې امریکا ژمنه کړی ده. د زیارت یا پنځمه د ورځې د مرستندویانو کانفرنس کې چې د یو ان ایچ سی له خوا جوړ شوی وو، امریکا، اروپایي ټولنې او برتانیې هم پکې ګډون کړی وو. د روهینګیا 13,000 مسلمانان درې کال مخکې له میانمار څخه بنگلاديش ته تښتیدلی وو او بنگلاديش وایي چې دوی تر ناوالوم وخت پورې کوربتوب نشي کولای. د دې ترڅنګ تر یو نیم لک زیات په ماليزیا، اندونیزیا او هندستان کې هم دیره دي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر شهریار عالم د مرستندویانو په وی آنلاین غونډه کې وویل ستونزې د میانمار له خوا جوړه شوې ده او حل یې هم باید د میانمار له خوا ومندل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خرغلی دا ویو ای ډی ودا تاسو موږ غل واشنگټن ډی سی نا او ریز تاسو کور با فواد لامیم او سم رازو تفصیلی ریپورتونه ده. لمړی هم د پاکستان حالات. په سنټ کې مخالفو ګوندونو د سند پولیسو د مشر د اغوا کېدو او د مریم نواز د خوان کیپټن صفدر اوان د نیولو د پلټونو لپاره د سنټ د تحقیقاتي کمیټې جوړولو پریکړه وړاندې کړې ده. د تحریک انصاف سنټران وایي چې د پوز او د سند ایالت تحقیقاتو ته د انتظار وشي. خود مخالف ګوند سېنټرانو بیا ویلي چې دا یو ډېر حساسه معاملې ده او که حل نشوه نو آئینی بحران ترې جوړې دی شي. په دې اړه اورنګزیب له اسلام آباد رپورټ شاله غلې چې تاسو ته وړاندې کیږي.
سېنټ کې مخالف ګوندونو په کراچۍ ښار کې د پاکستان جمهوریت غورسنګ جلسې نه پس د سند پولیسو مشر اغوا او مسلم لیگ مشر کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتاری د پلټنو د لپاره د تحقیقاتي کمیټې غوښتنه د یو پریکړې په شکل وړاندې کړې ده. حکومت وی پوز وړاندې نه د دې پیښې تحقیقاتو اعلان کړی دی ځکه د هغې نتیجو انتظار ته وکړی شي. د سنټ غونډه کې د مخالفو ډلو مشر سینیټر راجا ظفرالحق دا پریکړه وړاندې کړې ده او په دې کې غوښتنه شوې ده چې کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتاری او د پولیسو مشر د اغوا پلټنو لپاره د سنټ یو کمیټه جوړ کړي شي. راجا ظفرالحق وی
یہ نہیں ہو سکتا کہ سینٹ انتظار کرے اس وقت تک کہ یہ ساری کمیٹیاں جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں.
دوی وی دا معاملہ دا یوی صوبے سارا تڑے لیتا او سینٹ دا صوبو دا نمائندگی ادارہ دا او دا پوز دا تحقیقاتو انتظار نشو کولے زکا دے دے پیخ تحقیقاتو دا پارا دا سینٹ کمیٹی تے جوڑا کریشی. دا دے پا زواب حکومت لخوا سینیٹر ڈاکٹر وسیم شہزاد ویری دی چې سند حکومت هم او پوز هم د پیښې تحقیقاتو اعلان کړی دی ځکه د هغې نتیجو انتظار دو کړی شي.
رزلټ جو ہے وہ سامنے آ لینا چاہیے تاکہ اس سارے معاملے کو ایک پراپر طریقے سے دیکھا جا سکے.
سینیٹر شہزاد وسیم وی تر کومه د دو کمیټو لخوا د پیښې تحقیقات نه وي مکمل شوی تر هغه وخت پورې د بلې کمیټې څه ضرورت نشته. د سنټ غونډې ته وینا په وخت د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا ډیره حساس مسله ده ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل په یوه پیخه پولیسو د ریاست پر ضد احتجاج کړی دی او دا راتلونکي وخت کې ډیر خطرناک هم کېدی شي.
جو ریاست کی فورس ہے وہ ریاست کے خلاف یا ریاست کے کسی اقدام کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرے.
سینیټر رضا ربانی وی چې یو فورس چې پولیس دی هغه د ریاست پر ضد احتجاج کوي او دا یو خطرناک عمل دی. یاد دی د سند پولیسو اغوا خبر پس د سند پولیسو مشر یا آی جی پی په شمول یو شمیر پولیسو افسرانو د چوټې خواستونه جمع کړي وو خو وروستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د سند پولیسو مشر ترمنځ ملاقات نه پس د سند آی جی پولیس افسرانو نه خپل خواستونه واپس اغستو خواست کړي وو خو تر اوسه د دې صحتمن نتیجه مخې ته نه راغلي. د غشان د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجو هم د کراچۍ کور کمانډر ته د پیښې تحقیقاتو امر کړی دی. هم د پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان وی کچر د مسله په صحیح توګه حل نشو نو هیواد کې آئینی بحران هم پیدا کېدی شي. شیری رحمان وی دا یو حساس معامله ده او د دې زیات اغیز به هیواد باندې پریوزي. د سند پولیسو مشر اغوا تور مخالفو ګوندونو په ریاستي ادارو لګولې دي او ریاستي ادارې باندې تنقید نه پس نن پخوانی وزیر اعظم شاید خاکانه باسي په عدلیه هم تنقید کړی دی چې اعلی عدلیه د هر یو خبرې نوټس اخلي خو تر اوسه د سند پولیسو مشر اغوا باندې څه کاروای نه دا کړي، بلخو مرکزی حکومت یو شمیر وزیران د دریس لري چې مخالفو ګوندونو تور پر ریاستي دارو لګولې دي، او کچره د سند پولیسو مشر د سند صوبین اغوا شوه دي، نو باید چې بیا مقدمه هم د سند حکومت پر ضد درج کړي شي. د مخالفو ګوندونو پر ریاستي دارو د سند پولیسو اغوا تور جواب تر اوسه د پوز لخوا نه دی راغلی. البته مرکزی حکومت وای د مخالف ګوندونو ادارو ترمنځ دغره غواړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره شریک کړئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خیبر پښتونخوا کې د خوراکي موادو د ګرانۍ په اړه اندېښنې په زیاتې دودي، که څه هم د خیبر پښتونخوا کابینه د سستا بازارونو د لګولو فیصله منزور کړې ده، خو خلک فکر نه کوي چې په دې سره به ګرانۍ باندې قابو ومندل شي. په پېښور کې زموږ خبريال فرید چینواري یو ریپورت شمتو کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی په پختونخوا بیلابیلو سیمو کې بعد د ګرانۍ کابوګېدو لپاره شپارس بازارونه لګوي، او پکې بعد سالور په سرخار پېښور کې هم شامل وي. تیر ورځ د دغه پریکړې یا فیصلې منځوري په رسمي ډول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې ترسره شوې د کابینې په غونډه کې ورکړل شوې ده. د پېښور اوسیدونکي وصال خان اویل د حکومت لاړخه اوچت کړی شوی ګامونو سره ګرانۍ نشي کمیدای.
نو زمانه دی خیال چې دا کم ګرانی روانه ده، او دا کم روزانه په حساب باندې دا سونه سونه په بر روان دي. نو دې سره دې اقدام سره یا فرصت بازارونه چې حکومت شروع کړي، خو دې یو کې دې سره دا سونه چې کم دې کنټرول شي، خو عام ولستا د دې سستا بازار یا د دې سونو سو فایده زمانه په خیال باندې هغه نه رسی، تر سو پوري چې حکومت دا عام ضرورت سیزن چکم دی دا غی نرخونه ارزان کړنی.
د خیبر پختونخوا کابینه د منځورې پرانا کې وا په هر یو ډیویژن کې دوه دوه د سستا انصاف بازارونو په نوم بازارونه لګولې شي، او سمو د پس با په هر ځل کې یو یو لګول کیږي. د حکومت لخوا استل شوی اعلامیه کې ویل شوی دی په دغه بازارونو جوړولو باندې وا 100 میلیونه روپۍ لګښت راځي، او د اوبو لیټرین او نور سہولتونه به هم پکې باوري کوي. خو بل پلو د اطلاعاتو پاړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور کمران بنگش وایس اف امریکا ډی وته وایي چې د غغام سره با گرانی تر ډیر حد پورې قابو شي.
د مهنګای یا گرانی چې کم یو لهر راغله په ټوله دنیا کې دا غي قابو کولو لپاره صوبایي حکومت په پرونی کابینه اجلاس کې ډیر منظم طریقې سره مختلف اکشنز اخستلو دغه کړه ده چې پاغه کې سستا بازارونه قائم ګل دي، انصاف بازارونه، داغه نه علاوه فارمر مارکیټ ته، داغه نه علاوه کسان منډیانی دي، دا هر څه چې کم ده، او موږ خپل د انسپکشن رژیم چې کم ده هغه فردر افیشنٹ کړی ده. نو داغه نه به ان شاء الله په ګرانه کې کافی حد پورې کمیرا شي.
د حکومت اعلامیه تر مخه دغه بازارونه به په هفته یا اونۍ کې وو ورځې خلاص وي، او پکې به خوراکي توکي په ارزانه بیا میلاويږي. خو بل اړخته د خیبر پختونخوا ځای خلک وایي د نوړاندې هم د ګرانۍ کابو کېدو په اړه اعلانونه شوي وو، او د خبرې امکان لا هم نشته چې د بازارونو سره به ارزانی راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو وی دیو تا غواړی است په پاکستان کې په تیر مالی کال یعنی 2019 کې سرکولر قرضې 20% زیات شوې دي. دا شمیرې د پاکستان د توانایي محکمې یا نپرا په خپل یو رپورت کې څرګندې کړې دي. بل اړخته د توانایي پوهان وایي په پاکستان کې د بجلی د ګرانو بایو له عمله زیات خلک نشي کولای شي بلونه ورکړي، او د ګران بجلی بار حکومت نه بلکې اولس پورته کوي. نور تفصيل د ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
په پاکستان کې شخصي د بجلی د جوړولو کمپنۍ ایس ټي ډي سي جنرال منیجر محمد طارق سعید وایي وړاندې چې په ملکی کچا د توانایي کومې منصوبې جوړې شوې دي، هغوی په ګرانه بیا د بجلی د تقسیم محکمو ته بجلی ورکوي، او بیا د هغې بوج په عام وګړي پریوزي.
بجلی مہنگی بیچ رہے ہیں وہ این ٹی ڈی سی
دوی وایي په ګرانه بیا شخصي کمپنو ته د بجلی د جوړولو اجازه ورکړل شوې ده. اوس هغوی بجلی ګرانه خرڅي او نېشنل ریګولیټری اتارټي نیفرا بس هم دغه کولی شي چې دغه بوج په عامو خلکو واچوي او په نړیواله کچا چې د توانایي کوم قیمتونه دي د هغې په پرتله په پاکستان کې تر ټولو زیات دي. کوم خلک چې د بجلی استعمال کوي هغوی خپل د بچو د خوراک او پوشاک ضرورتونه نشي پوره کولی، نو هغوی د بجلی بلونه د چرته نه پوره کړي او دا چې د بجلی غیر قانوني استعمال شروع کړي او د هغې عملات د بجلی تاوان کیږي. حکومت د شخصي کمپنو سره چې کوم لوزنامه کړي د هغې مطابق به هغوی ته پیسې ورکوي او کله چې د بجلی غیر قانوني استعمال کیږي نو بیا په ملکی خزانه بوج سیوا شي. د پاکستان د توانایي قامی محکمه نپراوایی په مالی کال 2019 او شل کې گردشي قرضو کې 2.5% اضافه شوې ده. د محکمې وینا ده د دې وړاندې په ملکی کچا گردشي قرضې 14 ارب روپے وي، خو اوس دا رقم 2.5 ارب روپے ته زیات شوې ده. د یادې محکمې مطابق د دې بنیادی علتونه په محکمه کې خپل تاوانونه د بجلی گرانی او د تقسیم کار محکمو لخوا د بجلی د بلونو نه راغونډول هم دي چې په سرکولر ډیټ کې زیاتوالی راځي. په پاکستان کې د توانایي د جوړولو ماهر انجینیر محمد حسین گردیزی وایي د دې یوازینی حل دا دی چې په ملکی کچا د اوبو په ذریعہ ارزانی بجلی جوړولو ته پام وکړي شي.
هایډرو ډیولپمنٹ ہونی چاہیے، انرجی پروجیکٹ لگے گی سستی.
دی وایي ک د اوبو په ذریعہ بجلی پیدا کړي شي نو هغه به ارزانه وي. په دې د دې چې مونږ د ډیزل په ذریعہ ګران بجلی جوړ کړو د یو ملک په ترقی کې توانایي یو مهم کردار لوبوي او کله چې په ارزانه بیه بجلی جوړیږي نو د هغه ملک د کارخانو پیداوار باندې خرڅونه هم را کم شي او پیداوار زیات کیږي. 80% د خرڅونه د حکومت په ذریعہ د عوامو د جیبونو نوزي. نپراوایی د کال 2000 د جون د میاشتې پورې په ملک کې د بجلی د پیداوار کچا 18,019 میگا واټ وا، چې د تیر کال 2019 د بجلی د پیداوار 18,995 میگا واټ نه 2,600 میگا واټ را کم شوه. محکمه وایي زیاتره خلک اوس د ګرانی بجلی د استعمال په ځای شمسی توانایي طرف ته منتقل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او د مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د نیوز انټرنیشنل اخبار یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې سرخط یې دی انصاف په خطر کې.
پاکستان باندې د ډېری مودې نه دا الزامونه لګي چې پاکستان کې صحافیان محفوظ نه دي او نه صحافیانو ته د خپلو پېښورانه فرایدو پوره کولو ازادي شته. په دې صورتحال د پاکستان دننه صحافیان او د دوی انجمنونه او تنظیمونه وخت په وخت خپل احتجاجي غږونه پورته کوي. نن یعنی په 2 اکتوبر د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته حقیقت او طاقت. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د خپلې ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د صحافیانو وفاقي انجمن پی ایف یو جے په ملک کې ټولو صحافیانو ته غږ کړی دی چې دا وخت صحافتي برادرۍ ته د پرتو مسلو خلاف د احتجاج لپاره راپورته شي. ادارې لیکي بې شکه چې صحافیان د اولسي معاشرې یو مضبوط اندام دی، خو دوی د ډېرې مودې نه خاموشه ساتلی شوي دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د میډیا خلاف کارروایی 2 کاله وړاندې شروع شوې ده او دا عمل نن هم جاری دی. په ځینو میډیا ګروپونو او صحافیانو باندې د کال 2018 د انتخابونو په وخت او دین وړاندې بندیزونه لګولې شوي وو. د پاکستان د صحافیانو وفاقي یونین، مزدور انجمنونو او د اولسي حقونو مرستیالانو او ګوندونو ته هم غږ کړی دی چې د صحافیانو په احتجاج کې دوی سره شامل شي. ادارې لیکي چې د پاکستان صحافیان دوه غبرګو مسلو سره مخ دي. یو خدا چې د دوی اواز خاموشه ساتلی شي او دې سره عام اولس د صحیح معلوماتو حاصلولو یوګا نه دی. دویمه دا چې صحافیانو ته د خپل کار دپاره فراخه اسانۍ نه ورکول کیږي او دا شان دوی نه خو په خلاص مټ د کار کولو او نه ان چې د یو عام وګړي په شان د جون تیرولو جوګه دي. کومو صحافیانو او عامو خلکو چې د پخواني فوجي عامر جنرل ضیاءالحق دور لیدلی دی دوی وایي چې نن ورځ حالات د جنرل ضیاءالحق د دور د حالاتو نه زیات خراب دي. یقیناً چې اس وقت دے چې په دې لوري سے لاس خپې وخوځولې شي، خو دې لپاره صحافیانو ته د نورو ګوندونو د مرستې اجت دی چې دا شان دوی د حکمرانه اشرافیه او د دوی د مرستیالانو د ناوړه سلوک د جواب کولو قابل شي. پاکستان کې داسې صحافیان شته چې د خپل کار لحاظ سره هره ورځ د ازمیخ نه تیریږي، د دوی په خپلو تنظیمونو کې هم څه خاطر عزت نه کیږي. دین علاوه داسې مثالونه هم شته چې صحافیان د میاشتو میاشتو راسې په جیلونو کې پراته دي، خو د حکومت ظلم ته د سر ټیټولو نه انکاریان دي. نن سبا ورځو کې د دې قسمه صحافیانو ښه مثال د جنگ او د جیو نیوز میر شکیل الرحمان دی چې د تیرو اتو میاشتو راسې په جیل کې پروت دی او د حکومت فشار ته سلامي کېدو ته تیار نه دی. دی نیوز خپله اداریه کې زیاتوي چې د غلط بیانو او د دروغو د خبرونو خورولو په دې دور کې زیاتره خلک د دروغو د خبرونو تور په میډیا پورې کوي. دا سوچ د خلکو د گمراه کولو سبب جوړیږي او د مضبوطو خلکو ډلو ته په خلاص مټ د خپلې بې بنیاده پروپیګنډې ورکولو موقع ورکوي. یقینا چې اوس وخت دی چې صحافیان د رښتیا خبرې ویلو دپاره ځان له لار چار راوباسي. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې حکومت د اخبارونو او د نشریاتي چینلونو د بقایجاتو په ادا کولو کې ناکامه شوی دی او دی د صحافي برادرۍ د شل ګډ کولو حالات را پیدا کړي دي. خو د دې کارونو مقصد صرف په میډیا فشار راوړل دي. موجوده وخت کې د پاکستان صحافیان د سینسرشپ، د مالی پریشانو او د مسلسل ویرې او خوف په ماحول او حالاتو کې کار کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا واشنگتن ڈی سی دی. د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د کاندیدانو ترمنځ دریم ډیبیټ یا ټلویزیوني مباحثه په درشل کې یو مهم رپورت چې مخې ته راغلی هغه دا دی چې د امریکا استخباراتي ادارو په ایران او روس دا تور لګولی چې ګنی کوشش کوي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي راولي. مګر د امریکا د قومي استخباراتو مشر جان رارټ کلیف وایي چې که هر ملک په داسې څه عمل باندې مجرم وپیژندل شي نو نتیجه به یې پخپل وګوري. نگین شاه له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا استخباراتي ادارې په ایران او روس تور لګوي چې د نومبر د 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو د مخه ګډوډي رامسته کولو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې ډیټا د کارولو ناهیلي هڅې کوي. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې تر مخه د امریکا ملي استخباراتو ډایرکټر جان رادکلیف د شورو یا چړشمبې په ورځ په بیړنۍ ډول راغوښتلې یو خبري کانفرنس کې دا اعلان وکړ. رادکلیف دا ژمنه وکړه چې کوم هم هیواد د امریکا په داخلي معاملاتو کې مداخلت کوي هغه به د دې نتیجه هم وګوري. کلیف اومونه ویل چې روس سرنګ معلومات کاروي خو په ایرانی سایبر فعالین باندې دا تور لګولې چې هغوی د تیرو سلیرشتو ساتو کې شوي فعالیتونو شاته لاس لري. رادکلیف ویل چې داسې ښکاري چې څه فعالیتونه یې صدر ډونالډ ټرمپ ته زیان رسولو لپاره ډیزاین شوي. د برېښنالیک سربیره رادکلیف ویل چې ایران د یوې ویډیو ویشلو مسؤلیت هم په غاړه لري چې دا په ګوته کوي چې ممکنه ده چې ځینې رای ورکوونکي په ناپوهۍ کې د جعلي رای کارولو ښکار شي. هغه ویل دا ویډیو او داسی جالی رائے په اړه شوی داوی دروغ دی. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي دا هم ویل چې د رائے ورکونکو باور کمولو لپاره د ایران او روسي حسونه باوجود زموږ د انتخاباتو سیستمونه مقاومت لري. د اف بی آی ډایرکټر کریستوفر ری چې 13 میاشتې دا ویلی وو چې د رائے ورکونکو په سیستمونو باندې د سایبر حملو کومې نښې نشته، هم دا رنګ ټینګار وکړ چې د امریکا د انتخاباتو سره تړلي سیستمونه خوندي دي. د نوراندي چارواکو په ووټر سیستمونو باندې احتمالي هکونو یا سایبر حملو په اړه اندېښنو ته اهمیت ورنکړو. 13 میاشت یو روسي ورځپاڼې کامرسنت په راپور کې دا اندېښنې راپورته کړې وي چې په میشیګن کې د رای ورکونکو نوملیکنه هک شوې ده، خو د دولتي چارواکو لخوا سمدستي دا راپور رد کړل شو. د ایران او روس لخوا د ټاکنو څخه دوه اونۍ د مخه د امریکا رای ورکونکو په نخښه کول د تعجب خبره نه ده. د امریکا د کاونټر انټیلیجنس یو جګپوړی چارواکی ویلیام ایوانینا په اګست کې دا خبرداري ورکړیو چې دواړه هیوادونه د چین په ګډون پټاکنو کې په فعال توګه مداخله کوي او هیله لري په نتایجو اغیزه وکړي. که څه هم د دې میاشتې په سر کې ایوانینا هیرست ټلویزیون ته ویل چې درې واړه هیوادونه ایران، روس او چین په فعال توګه د ټرمپ او بایدن دواړو کمپاینونو لپاره برېښنا لیکونه او سرورونه په نښه کوي. لا هم ځینې سایبر امنیتي کارپوهان وایي چې د ایران لخوا وروستي نفوذ عملیات د جالي برېښنا لیکونو او ویډیو په کارولو سره داسې بریښي چې تهران ډېر هوښیار کیږي. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې تر مخه په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتي اداراتو دا نتیجه اخذ کړي چې ایران د روس او چین سره په ګډون د هیواد د 2018 انتخاباتو کې مداخلت وکړي، پخوانی ایرانی فعالیتونو توجه په سرویس باندې د حملو څخه انکار باندې وو، کوم چې د زیات انټرنیټ ټرافیک سره ویب سایټ ته لاسرسي بندوي، د ویب پاڼې د بدنامولو او شخصي معلومات غلا کولو کوششونه کوي. په هر صورت د شورو یا چهارشنبه اعلان وروسته ځینې قانون پوهان داسې بریښي چې د ایران د نفوذ عملیات ښایي چې تهران د روس پلی بک کاپی کوي چې ګډوډي او بې اعتمادي خورولو لپاره تر ټولو لومړی او په مهمه توګه ډیزاین شوی وو. د شورو یا چهارشنبه په پیل کې روبیو او د سینټ د استخباراتي کمیټي مشر مارک وارنر پر رای ورکوونکو غږ وکړ چې په ټاکنو باندې بریدونه د دې لامل نه کړي چې د هیواد د ټاکنو باور له لاسه ورکړي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې وویل ممکن ده چې دوی د سیستمونو په نښه کولو هڅه وکړي، یا په ساده ډول دا تاثر پرېږدي چې دوی د سیستمونه بدل کړي یا یې په پام کې نیولي تر څو د دوی اعتبار او زموږ اعتماد زیانمن کړي. دوی وویل موږ د میډیا د غړو په ګډون د هر امریکایي څخه غوښتنه کوو چې د رای ورکولو په اړه د نه تصدیق شوي سنسني داوو د باور یا خبرولو په اړه محتاط اوسي.
او اوس ورسیدی یوی اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت ترګندوی
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو غیر قانون حکومت د دسمبر شپږم تاریخ د قومي اسمبلی لپاره د انتخابونو نیټه ټاکلې ده. خود داسې انتخاباتو کولو هیڅ جواز نشته، لکه څنګه چې د امریکي خصوصي نماینده ایلیټ ابراهامز تیرو ورځو کې اخبارونو سره د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې په وینزویلا کې د آزادو انتخابونو لپاره ضروري حالات د سره شتنه، ځکه چې د حکومت په مخالفو پارټو قبضه شوې ده او د دې پارټو بندوبست د حکومت د ایجنټانو په لاس کې دی. د انتخابونو قومي کمیشن په مکمله توګه د حکومت په اختیار کې دی. د پریس ازادي ختمه کړې شوې ده او د پولیس او د ورانکارو د لاسه په خلکو د ظلم او تشدد سلسله جاری ده. بیشکه چې په وینزویلا کې د ووټونو اچولو دپاره ادباري ماشینان او اوزار هم نشته. دین علاوه د مادورو حکومت اوسوس قوانین بدل کړي دي. د دې تر مخې د قومي اسمبلی سل نور نشستونه زیات کړي شوي دي. د دې وجوهاتو تر مخې عبوري صدر جوان ګایډو او د اوهو دیرشو سیاسي پارټو اتحاد ویلي دي چې دوی په دې حالاتو کې په انتخابونو کې په برخه اخیستو انتخابي ټګو ټورو له لار ورکول نه غواړي. امریکی د شونونو په وینزویلا کې د غنقامی دا انتخابی کردارونو د ډلو مرسته کړی دا کمی چې وینزویلا کې د آزادۍ او جمهوریت لپاره جنگي خصوصي نماینده ابراهامز د قومي اسمبلی په انتخابونو کې د برخې اخیستو ډلو ته خبرداري ورکړی دی چې پتا سودا خصوصي دي مواري راځي چې د آزادو او د صفا انتخابونو لپاره د بین الاقوامي تور منل شوو حالاتو پیدا کولو مطالبه کوي او چې د مادون د حکومت د ظلمونو او د بدو رشوتونو خپخکاره حال تیر کوي. ښاغلی ابراهامز زیاته کړه چې امریکا جمهوري کردارونو او د حکومت په اشارو د چلیدونکو خلکو په منځ کې فرق کولی شي. نن به د دې قسم خلکو خلاف د هر قسم بندیزونو لګولو د پاره خپل پوره وس چار کوو، ځکه چې موږ په خوا هم دا قسم بندیزونه لګولې دي. ښاغلی ابراهامز د خپلې وینا په اخر کې وویل چې د وینزویلا کم خلک چې د آزادو انتخابونو کېدو او د جمهوریت د بحالۍ لپاره لاس کې وهي، امریکا به دوی سره مضبوطه ولاړه وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.